تنبیهی برخه کې د چارو دی ادارې سره د امنیت شورا سره او د صحت عامې له وزارت سره موږ عملا لګیا یو. په تیر یو کال کې کابو 300 دغسې کسان موږ بېلابېلو هیوادونو ته لیږلي چې دننه د هیواد دننه په روغتونونو کې د دوی علاج او معالجه نه کیږي. په صحي برخه کې او په تحصیلي برخه کې همداسې سکالرشیپونه او نور نړیوالو هیوادونو سره د هوکړه لیکونو موضوع ده. موږ په تیرو 8 میاشتو کې وتوانېدو چې دا اداره په یو شکل باندې الګو وګرځوو او هغه نړیوال کنوانسون د مالیت لرونکو وګړو نړیوال کنوانسون چې موږ 2012 کې لاسلیک کله چې موږ د تیرو 8 میاشتو گزارش دوی ته ورکاو د دوی د قناعت وړ وګرځېده. سره له دې چې موږ منو چې ناخوالې شته، بودیجې د تخصیص او د حقوقو د ورکړې په پروسه کې سکتګي شته، په اداراتو کې اوس هم بیوروکراسي شته او د دې تر څنګ هغه سهولتونه چې باید د شهیدانو وارثینو او مالیت لرونکو وګړو ته وړاندې شي دا اداره تر اوسه پورې د هغو سهولتونو په ورکړه کې پوره رسیدګي نه کوي. ولې بیا هم په تیرو 8 میاشتو کې موږ ډېر مثبت بدلونونه راوستل؟ د بلې خوا جګړه روانه ده، هر ورځ موږ په لسګونه هیوادوال شهیدان او معلولین لرو. یو اداره نشي کولای چې په 1500 کسانو تشکیل باندې ټولو ته رسیدګي وکړي. د دې لپاره موږ تصمیم او پریکړه دا کړې چې ټول دولتي دوایر او حکومت له ځان سره په دې کې شریک کړو، تجاران او ولسونه دې ته وهڅوو چې دې قشر سره کافي کومک وکړي او تر اوسه پورې موږ په دې پروسه کې ډېر بریالي روان یو.
بله، مننه فضل صاحب. تاسې مخکې په دفترونو کې د ځینو معلولینو د جذبېدو خبره یاده کړل، داسې یو شمېره یا ارقام راکولای سي چې په دې پلانونو کې څونه کسان په پام کې نیول سوي دي چې د قانون له مخې باید په دولتي ادارو کې د معلولین جذب سي؟ هغه کسان چې جسمي معلولیت لري اما کولای سي چې په دفترونو کې کار وکړي، آیا پخوا هم دا کار سوی دی که دا بخیر نه وي؟
یوه لویه ستونزه دا ده چې په ځینې دولتي دوایرو کې له مالیت لرونکو وګړو سره متاسفانه توپیری چلند کیږي. د دې لپاره زموږ اداره د عمل د ملي برنامې تر چتر لاندې یوه لویه برنامه پیل کړه. موږ د اداراتو ارزیابي وکړه. هغه ادارې چې هلته حداقل 1% یا 1.5% معلولین دي، هغوی ته مو په تیرو 8 میاشتو کې متواتر مکتوبونه ورکړل او هغوی سره مناسبې وکړې چې دا کچه 3% ته لوړ کړي. د دې تر څنګ د جلالت مآب رئیس جمهور لخوا زموږ یوه طرحه ومنل شوه چې په هغې کې د مالیت لرونکو وګړو په برخه کې یو مشاور استخدام که او په ولسي په مشرانو جرګه کې به همچنان سناتور او د دې تر څنګ د جمهوري ریاست په چوکاټ کې به یو خاص سکرتاریت وي. دمګړۍ د وزیرانو شورا په برخه کې بین الوزارتي فرعي کمیټه ده چې په هغې کې د وزیرانو د شورا غړي غړیتوب لري چې د وزیرانو د شورا له ناستې وروسته دوی ټولې ادارې ارزیابي کوي چې د معلولیت لرونکو وګړو په برخه کې دوی څومره کار کړی، څومره کسان یې استخدام کړي. خوشبختانه په تیرو 8 میاشتو کې په هغه ادارو کې چې 1% کسان استخدام ول، هغه اوس 2% ته رسېدلي. زموږ د ارزیابي پر اساس په هرو بستونو کې، دولتي بستونو کې چې اعلانېږي، مالیت لرونکو وګړو ته د هغوی د فیصدي او د قانون پر اساس تهنیه ورکول کېږي. موږ د کال تر پایه پورې په دې باندې کار کوو چې کره شمېره راټول کړو چې په کومه اداره کې څومره مالیت لرونکي وګړي دي او څومره باید دوی استخدام کړي، چې له دې کال له پای ته رسېدو سره به موږ له ولس سره چې خپل گزارش شریکوو ټول ادارات به ارزیابي کړو او له هغه نه وروسته به ټول گزارش تاسې ته ولس ته او مطبوعاتو ته وړاندې.
بله، فضل صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم چې د زموږ د هیوادوالو کسانو چې معلولیت لري یا د شهیدانو کورنۍ دي، د دوی هغه یو عمومي ستونزه او غوښتنه موږ تاسو ته در ورسوو چې په ټوله کې ټوله دغه یوه ستونزه لري، وایي چې کم معاش چې دوی ته ټاکل سوی دی کم دی. تاسې مخکې د بودیجې د کموالي خبره وکړله چې اوس هم بودیجه کمه ده، ټولو ته نه رسېږي، خو دا د دوی هغه غوښتنه وه چې ما تاسو ته ورسول او موږ تاسې لرو داسې کورنۍ چې ټول کورنۍ همدغه د یوه معلول یا د شهید معاش ته ګوري، نو دا ورته وایي کافي نه دي. د دوی په وینا، آیا ستاسې په نوي پلانونو کې په دې اړه هم څه شته چې دغه معاشونه ورته لوړ سي یا په حداقل د دوی ورځنی ژوند تامین کړي؟
موږ دا ټول ستونزې درکو احساسو په همدې اساس مو د معلولیت لرونکو وګړو په قانون کې کافی او کلی تغییر راوسته او مستویده یې عملا د عدلیې محترم وزارت کې ده چې ډېر زر به د هغوی د عدلیې د محترم وزارت لخوا ولسي جرګې ته ولېږل شي او د ولسي جرګې له تصویب نه وروسته به بیا پروسه یې طی شي او د توشي مرحلې ته لاړ شي. په هغه مستویده کې دا ټول مسایل په پام کې نیول شوي دي. د دوی شته حقوق به څو چنده پورته لاړ شي، د دوی د تحصیل او تعلیم په برخه کې کوم امتیازات چې اوس لري هغه به هم څو چنده دوی ته لوړ سي، او د دې تر څنګ د دوی د اوسېدو لپاره ځینې شیان په نظر کې نیول سوي. په قانون کې په مسوده کې چې موږ جوړ کړی او زموږ لخوا د عدلیې محترم وزارت ته لیږل شوی، د یو معلول د ژوند ټولې برخې په پام کې نیول شوي، حتی د نړیوال کنوانسیون ټول موارد چې زموږ د اساسي قانون د 250 او 350 ماده سره مشابهت لري، موږ ځان مکلف کړو چې د دوی د ژوند ټول برخو ته رسیدګي وکړو. ان شاء الله په هغه کې د دوی امتیازات، د دوی حقوق، د دوی کور، سرپناه، ټول مسایل په نظر کې نیول شوي چې ډېر جربه د قانون له تطبیق سره دوی ته رسیدګي وشي.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان، اوس به راسو ستاسو نورو پیغامونو ته چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه موږ ته راستولې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه جاوید اوربلیم، د کندهار ولایت لرغونی میوند ولسوالۍ خزه احمد سر کوم. ما پیغام دادی چې موږ په کندهار کې د مسجد کون څخه یو لړ مشکلات لرو. موږ وایو چې د کندهار والی او د خصوص د کندهار ولسوالۍ امنیه کمانډان هغه دې ته جدید توجه وکړي او کدا حالات نورم دوام وکړي او لست د ناراضیت خواته سنسی، نو موږ وایو چې الله تعالی نورم خرابېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اکرم، موږ د بوری په بند کې کوچیان یو. موږ ته یو کلینیک حکومت باید جوړ کړي، یو کلینیک سخت ضرورت لرو، یو مکتب ته سخت ضرورت لرو چې دغه مکتب او دغه کلینیک موږ ته جوړ کړي. موږ له حکومت څخه دا خواهش دي چې موږ خامخا یو کلینیک او یو مکتب جوړ کړي. ازادي راډیو څخه ډېره مننه دي.
السلام علیکم، زه شیر احمد خاکریزی د کندهار ولایت څخه دا پیغام پریږدم. ما د کندهار ولایت د والی صاحب، امنیه کمانډان او دولتي مسؤلینو څخه دا هیله ده چې را د خاکریز ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هغه دوې لارې لري چې یوه د درې کاله کې طالبانو بنده کړې او بله لاره دولتي چارواکو بنده کړې ده. نو را د خاکریز ولسوالۍ بیچاره ولس پر کومه ولاړ شي؟ د خوراکي د موادو د نشتون سره مخ کې مریضان یې د مرکز نه رسېږي او هلته خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو د کندهار د دولتي مسؤلینو څخه مې دا هیله ده چې د ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هیله ده زما پیغام نشر کړي. وسلام.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د خپل سیمو ستونزې موږ سره شریک کړي دي. موږ به هم د وخت په پام کې نیولو سره د اړوندو مسؤلینو سره ستاسو ستونزې شریکې کړو. هیله ده چې وکولای شو یو حل لاره ورته پیدا کړو. نو مخکې تر دې چې خدای پاماني وکم، غواړم دا ووایم چې د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن را سره مرسته کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بلې خبرونې پورې پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
جی یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به ژبه و به قوم و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
بچو خون زیده